په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. شاین بنیرے ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تفسیر لرو. زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري. کولمبي د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه اوري.
د پاکستانی خبریال سیرل المیډا د نیول عمر خبریالان او د بشري حقوقو پلویان اندیښمن کړي. یوناما وای په د افغانستان په وردګو کې د حکومت پلو ځواکونو بمباری کې ملکی کسان وژل شوي او د امریکا ولسمشر د ایراني حکومت د پینځه وای یوازیتوب کې د ساتلو غږ کړي. پورا خبرونه په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ لخوا د خبريال سیرل المیډا د نیولو د امر غندنه کړې. یاد خبريال د ډان په نوم د پاکستان لنګلیسي ژبې ورسپانې سره کار کوي او د پخوانی وزیر اعظم سره د روان کال په مې میاشت کې مرکه کړې وه چې پکې نواز شریف پر پوز نیوکې کړې وې. د لاهور های کورټ د پرونی پریکړې په غبرګون خبريالانو سیاستوالو د بشري حقوقو ادارو خپل غږ پورته کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن تیره شپه نه وخت مشال رادیو ته په دیړه داسې وویل
په تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاروي او کپټ نو مناسب نه دي. په موجوده حکومت د زینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر لکبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثر کیږي او د دې تاوان جمهوریت ترسي.
د لاهور های کورټ امر کړی چې د اکتوبر په 8مه د یاد کیس اوریدنې پر مهال د نواز شریف ترڅنګ خبریال سیرل المیډا هم عدالت ته حاضر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو غیر رسمي لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د یو خبر لمخې قریشي تیره ورځ ویلي په نیویارک کې د ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په ښه کولو خبرې وکړي چې د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ورته مثبت ځواب وایه. نوموړي دا شان د چین، جاپان او نیپال د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سندو کې ولیدل. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د شوال او د تخیلو د کډوالو د واپسۍ او د غوي سره د مرستې لپاره ځانګړي پاملرنه کوي. ځای چارواکو د شورو په ورځ مشال راډیو ته ویل د پوز او نورو اړوندو ادارو سره په تماس کې دي. بل پلو د پخوانیو قبایلي سیمو د ناورینو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي هم نن مشال راډیو ته ویل هغه بې ځایه شوې کورنۍ چې تر اوسه یې واپس نه ده شوې مرستې بحالي شوې او چې د نغدو مرستو لړۍ روانه شي نو دغو کورنیو باندې به هم وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به غلي نه پاتې کیږي. د شیر ادم په نوم یو کډوال مشال راډیو ته وویل
میش دا حقوق و نغوری دغه د پور وروتلی و ان شاء الله چې د میش مطالبه تسلیم نشي میش دولت درنه ویل کی په بانی کې ایبانی نسی پېښور ته د پېښور نو سیک درمی د پارلیمنت او هاوس نه مخه مخه دا خلک نوس وی چې سره سې د میش مطالبه حل کړي نوي.
جنگونو فوزي عملیاتو له شمالي وزیرستانه زرګونه کورنۍ بيځه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت په جوغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمباری کې 12 ملکیان وژل شوي دي. یوناما پرون ماښام په یوې خبرپاڼې کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جوغتو ولسوالۍ د ملا حافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماسخوتن یې پر کور هوایي بمباری شوې. تر دې مخکې یوناما په یو بل اعلامیه کې ویلو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ د نهو غړو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش پرون مخام مشال رادیو سره خبرو کې که څه هم په جوغتو ولسوالۍ کې د ولسی مرګ ژوبلې راپورونه تایید نه کړل خو د تګاب د پیښې په اړه ویل چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو هیئت استولی. ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیې کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې دوی دا مهال په څېړنو بوخت دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په پرونۍ غونډه کې د وینا پر مهال پر ټولو هیوادونو غږ وکړ د ایرانی حکومت مشرتابه د تر هغې په انزوا کې وساتل شي چې دوی په منځني ختیځ او نورو سیمو کې خپله جارحانه پالیسی پریښی نه وي. ولسمشر ټرمپ وړاندې وویل د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي مخکښ هیواد ته د نړۍ د خطرناکو وسلو د ساتلو اجازه نشي ورکولی. ده وویل یو داسې هیواد د ایټمي وسلو لیږدولو ته نشي پریښوی چې مرګ پر امریکا شعار ورکوي او اسرائیلو ته د تباهۍ دړکې ورکوي. خو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ویل له ایران سره له لاسلیک کړې د 2015 کال ایټمي تړون نه د واشنگټن وتلو په نورو هیوادونو هم دا فشار اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د ایران ولسمشر روحانی په خپله وینا کې ویل پر ایران یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه او د واشنگټن د ایران ایټمي تړون نه وتل یو قسم اقتصادي ترهګري ده. د سربیا په مرکز بلغراد کې سلګونو میندو او امیدوارو ښځو د حکومت د هغه اقدام پر ضد چې د ماشوم لرونکو کورنیو سره اقتصادي مرستې کمې کړې مظاهره کړې ده. میرمنې په داسې حال کې چې خاوندان او بچي هم ورسره او د بلغراد ښار له مرکزه د سربیا د چارواکو تر دفترونو پورې په مارش تیر شول. دوی د ماشومانو سندرې زمزمه کول او شپېلې وهل. درې میاشتې وړاندې د سربیا د پارلمان غړو یو متنازع پریکړه وکړه چې تر مخې به د ماشوم لرونکو کورنیو سره په کېدونکو مرستو کې کمی راوستل کېږي. د بدلون تر مخې ځوانو میندو ته د ورکول کېدونکې مرستې کچه 1000 دینارو ته راښکته کړل شوې چې د 100 یورو نه هم کمې جوړېږي. په دوبۍ کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوبو کې نن د پاکستان او بنگلادش ترمنځ میچ دی. پرون افغانستان له هندوستان سره لوبه مساوي کړه. افغانستان په لومړی بیټنګ وکړه او د اتو لوبغاړو په تاوان په 500 اوورونو کې 252 منډې جوړ کړې. د افغانستان له طرفه محمد شهزاد 143 رنزونه جوړ کړل او مین آف د میچ شو. هند بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو 252 رنزونه برابر کړل. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار اورو چې نن په کرنسی بازار کې د پاکستاني روپیه ارزښت څه دی او د سبانی موسم حال څه دی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او 125.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 103.50 روپۍ او 103.50 روپۍ/$0.50. یو ایرو 106.40 روپۍ/$0.60 او 106.40 روپۍ/$0.50. یو عرب اماراتو درهم 4.45 روپۍ/$0.45 او 4.45 روپۍ/$0.50. یو سعودي ریال 3.45 روپۍ/$0.50 او 3.45 روپۍ/$0.50. یو افغاني 1 روپۍ/$0.50 او 1.02 روپۍ/$0.50 او 345 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5°C، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5°C، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9°C وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. پروان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اورید. امنیسټ انټرنیشنل د حقونو د دفاع کوونکي حیات پرغال د خوشی کولو غوښتنه کړې. د پرغال وکیل وای
ټول دلایل مونږ پېښ کړل د عدالت مخته او حتمی بیس پکې وشو او نن به ان شاء الله تعالی عدالت د ضمانت آرډر وکړي.
د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوال وایي حکومت په ستونزو هوارولو کې پاتې راغلی دی.
د میژ مطالبه تسلیم نشي. میژ دولت در نه ورګي په باندې کې ایبانی نسی پېښور ته د پېښور نو سیک درې می د پارلمنت په مخه مخه دا خلک نوست.
په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو کې د شری رنز وبایي شکل اختیار کړی دی. یو چارواکی وایي
دې وبایي صورتحال مخنیوي لپاره ګورنمنت اف خیبر پختونخوا د 15 اکتوبر نه د شری د مخنیوي لپاره حفاظتي ټکیزات مهم ان شاء الله شروع کیږي.
زموږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راو زمګړم به موجوده د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي حیات پرغال قانوني دفاع کوونکی وایي هله لري چې عدالت به دغه ضمانت پاړه پریکړه نن ووري. د دې په وینا دلایل ټول وړاندې کړي دي. د په داسې حال کې دا چې د بخن نړیوال سازمانې د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بوریوال کاکړ په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د بشری حقوقو مبارز حیات پرېغال دی زر تر زره او بشرط خوشی کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي حیات پریغال په پر امنه توګه پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ او تشهیر کړی دی، کوم چې د یاد سازمان په وینا د بیان د ازادۍ په رڼا کې د ده حق دی. یاد سازمان دا غوښتنې د سپتمبر پر 15مه په داسې حال کې وکړې چې د حیات پریغال کورنۍ او وکیلان د هغه د ضمانت د منظورۍ هیله درلوده، خو عدالت پریکړه نن ته وځنډوله. د حیات پریغال وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
ټول دلایل مونږ پیش کړل، د عدالت مخته او حتمی بیس پکې وشو، او نن به انشاءالله تعالی عدالت د ضمانت آرډر وکړي او دی به انشاءالله تعالی په ضمانت باندې راخوشېږي.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر پر حیات پریغال د درج کړل سوی مقدمې د راتلونکي په اړه وویل،
چې کلم حیات پریغال په ضمانت باندې خوشې شي نو په غینه بعد به وقتا فوقتا د عدالت د آرډر مطابق باندې به په ټرایل کورټ کې پیش کیږي. دغه الزامات د ډیفنس کوي د وکیل، د چې کوم اف آی ول دی هغه خپل گواهان، هغه خپل ثبوت، د لپټاپ، د موبایل، چې کوم الکترونیک گیجټس دي، د چې کوم شوینه وتلی دي، نو د هر څه په حق کې به خپل ثبوت پیش کوي.
د یادونې وړ ده چې حیات پریغال د 2013 کال د جولای پر 15مه په ډیره اسماعیل خان کې ل خپل کور پورته کړل سوی وو، چې تر څو ورځو یې هیڅ درک نه و معلوم. خو بیا وروسته نوموړي د جولای پر 11مه کور ته په ټلیفون کې وویل چې د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف آی اے په ولکه کې دی. نوموړی له هغه وروسته د راولپنډۍ اډیاله زندان ته یوړل سو او بیا یې په عدالت کې پیشي پیل سوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د خبریالانو د اتحادیې مشرانو د ډان ورځپاڼې د خبریال سرل المیډا د نیول کېدو په اړه باندې د عدالت لخوا د وارن جاري کولو باندې د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. دوی وایي د داسې قسمه کارونو سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته ډېر نقصان رسېدلی شي او دوی به د دغې پر ضد غږ پورته کوي. تفصیل د اسرارالم مومن په راپور کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او ځینو خبریالانو د صحافي سیرل المیډا د نیولو ورنډ جاري کولو ګام افسوسناک بللی. لاهور هایکورټ د ګلپورزه د ډان ورځپاڼې د خبریال سیرل المیډا د نیولو ورنډ جاري کړ او د هغه نوم یې د هغو کسانو په فهرست کې د اچولو حکم وکړ چې له هېواده په بهر تلو یې بندیز دی. عدالت د امر ځکه جاری کړ چې المیډا د هغه درخواست اورېدنې ته حاضر نه شو چې پکې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غداری تورونه لګېدلی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې د عدالت لخوا دا قسمه ګامونو سره په ملک کې صحافت کمزوره کیږي.
په
تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاره وي او کپټ نو مناسب نه دي، او په کار ده چې معلوماتو ته د خلکو رسایي متاثره نه کړل شي. په موجوده حکومت د ځینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر له کبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثره کیږي او د دې تاوان جمهوریت ته رسي. یادوي چې روان کال په مئی میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د سیرل المیډا سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوي ترهګریزه بریدونه د پاکستان نه ورغلو کسانو ترسره کړي وو. د دې مرکې تر خپرېدو وروسته د امنا ملک په نوم یوې پاکستانی میرمنې عدالت ته خواست کړې چې نواز شریف د وزیر اعظم د سوګند خیال نه دی ساتلی او د هغه پر ضد د غداری مقدمه ترسره شي. په دې کیس کې د خبریال سیرل المیډا شاملولو په اړه په لاهور کې خبریال امتیاز عالم وایي چې دا ناسم ګام دی او خبریالان به ضرور د دې خلاف غږ پورته کوي. نوموړی وایي، زما په خیال دا ښه کار نه دی، ښه پیغام نه ورکوي. سیرل المیډا خو چیرته تښتېدلو نه او عدالت ته به حاضرېدو، نو بیا یې ولې د نیولو ورنډ جاري کړل شو؟ په اسلام آباد کې موجود خبریال حسن خان بیا وایي چې لا هم د سیرل المیډا مسله په عدالت کې ده، نو ځکه یې خبریالان پر ضد نه راوځي. خو نوموړی وایي چې المیډا څه داسې کار نه دی کړی چې له وجې د پاکستان قومي ګټو ته تاوان رسېدلی وي. نوموړی وایي المیډا یوازې خبر رپورټ کړی او همدا د خبریال کار وي.
خبریال ته خو خبر پکار دی، هغه کې داسې سوچ نه یو شی دی که چېرې زه یو خبر ورکوم هغه نېشنل سکیورټی ته ترټ کیږي یا پبلک انټرسټ کې نه، یا معاشره کې چې کوم دی یو ارتعاش راځي، یا یو مذهبي ګوند جذباتو ته دغه رسی نو هغه ټیک ده.
ډان ورځپاڼې ویلي سیرل المیډا د ډان خبریال دی او د ملک د قانون منون کې وګړی دی او په 8 اکتوبر به عدالت ته حاضریږي او د ملک نه بهر د تلو کوم پلان نه لري. ورځپاڼې د عدالت نه خواست کړی چې د المیډا د ناقابلي ضمانت گرفتاری ورنټ جاری کولو او په ای سی ایل کې د هغه د نوم اچولو پریکړه بیرته واخلي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
شمالی وزیرستان د تخیل کډوال ګیلمن دی چې سیمه کې دوی تل د حکومتي مرستو نه بې برخې پاتې شوي دي. نن په کډواله کې هم دوی وایي چې د حکومتي مرستندو ادارو نه هیر دي، نه د دوی د واپسۍ لپاره انتظامات کوي او نه چې دوی د کومې ستونزې د هغې د هواري لپاره سګامونه پورته کوي. د کډوالو مشرانو ویلي دي که غوښتنې نه پوره کیږي نو احتجاج به کوي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
تحصیل د تاخیل به کور شوی کډوال وای په 13 اویا کالونو کې محروم ساتل شوی او نن په کډوالۍ کې هم ورسره امتیازی چلن کیږي. د شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل به کور شوی شیر ادم
میژ دا حقوق نه غوړي دغه د پرر وتلی و ان شاء الله چې د میژ مطالبه تسلیم نشي میژ دولت درنه ورګي په باندې کې ایبانی نصیب پېښور ته د پېښور نو سیر درمی د پارلیمنت او هاوس نه مخ مخ دا خلک نوستي چې تر اوسه د میژ مطالبه حل کړی نه وي.
دوی وایي د ټولو سیمو کډوال خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو دوی نن هم په افغانستان او ډیرای بنو بکا خیل کډوالو کیمپ خواوشا ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
چې موږ په افغانستان کې کاډ دي که ساده هم سره د مولي سره د ګاډي سره اول دا کاډ رشي دلته چې کیم سیمینا دي دا بلاک دي مشته پیسې د دې مول نرا سوي مشته دا و مسجینا په باندې دا مشته ورا سوي زوتای نه کی موږ خپل خاط د پاکستان خپل خو په کوړي.
دا تاخیل کډوال وای یو لوري په افغانستان کې ګاډي سار دي چې ورته اجازه نه ملاویږي او بل لوري د تصدیق پس هم دا تامیاشتو نه ورنه نګ د مرسته بندي کمې چې دا واپسې پس لکډوالو بندولې شي.
دا ورته ورکا براخیل تا ورکا توریخیل تا ورکا ډانډ درپخیل تا ورکا دوه ګر سدګی تا ورکا پانه مناسبه غس پاکستانای زیو نه خوړو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې دا تاخیل او شاول باندې به خصوصي پاملرنه کړي او دا واپسې لپاره د متعلقه ادارو او فوج سره هم په تماس کې دي. د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکی وای د کمو کورانو چې دوباره د ځای انتظامیه نه تصدیق شوه چې واپسی نه ده شوه او لا هم کډوال دي هغه مرسته به حل شوه او کله هم چې د نقدو مرستو کې ستونه روان شي دغه کورانو ته به ورسی. شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول تحصیل خلق لا هم نه دی واپس شوی. دوی غوښتنه کړي چې اول دې د کډوالۍ ټول حقونه ورکړي چې پس ته خپل سیمو ته پورم نه بوزي چې هلته ورته امن وي او د ژوند بنیادی سہولتونه برابر وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوس اردو بلوچستان ته چرته چې حکومت ادعا کوي چې په صوبه کې د امنیت وضع د پخوا په پرتله ښه شوې ده. د خلا سیف الله په پیښو کې تورن کسان به ډېر زر ونیول شي. بلې خوا ته د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې پر نیشنل اکشن پلان دی عمل یقیني وګرځول شي. تفصیل زموږ د همکار پر راپور.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیر لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه پر پریکړه لیک یا تحریک التوا باندې تیر ماښام بحث وسو. پر دې مهال په خپله وینا کې نصر الله زیر وویل چې پر نیشنل اکشن پلان باندې 10% هم عمل نه دی سوی. د نوموړو په وینا چې تر څو پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه وي سوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نشي ټینګېدلی.
په پښین کې او په تیر ورځ په کله سیف الله او د هغه سمخ کې چمن کی چکم واقعات سود تراگرے پاگ کی کم و بیش ات دلیویز افسران او اہلکاران پاگ کی شہیدان سو دا واقعات یقیناً دا سی معلومی جی چی دا وزیرستان آباد وز مش دا غسیمی سویلی پښتونخوا تا دا حالات را روان دی دا تراگرے او دا دہشت گردی او حکومت تا می وویل چی پکار دی چی کم نیشنل ایکشن پلان پتیر پارلیمان اسلام آباد کی جوړ شوی دو ویش نکاتا پاگ باندې دی عمل وسی.
سلیم کوسا اول چی پا کلاس افلا کی دا لیویزو پا وجن کی تورن کسان با دیر زر اونیول سی. پا دی اڑا نور حال دا بلوچستان دا او بخوری و صوبائی وزیر نور محمد دومر چا دا اسرات بیان کرین.
دا بلوچستان تر مخ سکم آمن آمان علاتو دا آغا و دا اوس علات دیر پر دا سی اکدو کا واقعات یکینا نم کش سکم بلوچستان مخ کیو اغا ترا واقعات اوس ندی. بالا خبر دا زموج حکومت خو نوی نوی حکومت دی زموج دا غا واقعات زموج پا حکومت کی دنانا دا غا دو دری واقعات
کارپوهان وای چې واځي د بودیجې د زیاتولو څخه امنیت نسی ټینګېدلې. په کار دي چې په سیاسي توګه هغه لتون لری سي چې لامل امنیت ترانه شي. په دې اړه بغوښ سو په کوټه کې د ډان نیوز و خبریال سید علی شاته.
دا امنمان داسی لکه په کراچی کې داسی سټریټ کرائم نه دی. په 2002 کې په 2001 کې موږ د امنیت لپاره 3-4 ارب روپی خرڅولې. لیکن نن د 2001 د 2013 کې کوم زموږ بجټ دی په دې کې موږ د امنیت لپاره 15 ارب روپی شې دي. نو د دې څخه اندازه لګولای شي چې دلته یو منظمه ترګری ده. د دې ترګری د ختمېدو لپاره یوازې توپکان چې دي یا د طاقت استعمال چې دي هغه کافي نه دی، بلکې د دې لپاره یو سیاسي لار ډیر ضروری ده.
په صوبه کې د امنیت پر ستونزو باندې اصغر خان څکزی، ثنا بلوچ، عبدالخالق هزاره او دنیش کمار هم وینا وکړې. وروسته سپیکر هیله څرګنده کړه چې حکومت به په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر دې کټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د سانګې چارواکي وایي چې په صوبه کې د شری رنس په ماشومانو کې د وبا شکل اختیار کړی دی او د دغه د مخنیوي لپاره دوی د یو کمپاین پیل کولو پلان جوړ کړی دی. د چارواکو په وینا په تیرو 9 میاشتو کې د شری رنس د 10,000 نه زیات ماشومان ځپلي دي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا ماشومانو د بیلابیلو نهو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره د صحت محکمې سرکاري ادارې یا ای پی آی مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې شری یا خسرې په خیبر پښتونخوا کې د وبا شکل خپل کړی دی او 13-9 میاشتو کې د 10,000 نه زیات ماشومان اغیزمن کړي چې پکې 1.5 مړه شوي هم دي.
د
نه هم میاشتو که تروسه پوری مونگ سرا سدا پاس لفظ داره که سونه جکم دینو آغا دشوری مخی ترابه لیلی ایون که مونگ سرا بده لیوی هفته خبرو کو در چکم هفته تیر اشوا نو پا دیگه مونگ سرا ده سلور ده لونا تروسه پوری یو کم پندوس که سونه ده نیزل مخی ترابه لیلی اوم ده دی و بایی صورت حال ده مخنیلی ده پارا گورنمنت اف خیبر پختونخوا سان ده پاگه که انشالله ده 15 اکتوبر نه ده شوری ده مخنیلی ده پارا حفاظتی تکجات مهم انشالله شروع کیگی
دیوائی چده ده پزد با راتون کی میاش کی دولس روزانی کمپین پیلوی او تم سرګند کړه چې قابو په عمومي
دا کمپین بنیادی طور باندې چونکه دا کور په کور نیزه کې دی کې به الیکشن لګي نه خدای دې دا په هیلث فسیلټی کې اوم صرف نه وي دې لپاره زمونږه درې قسم سټریټیجی یو خو زمونږ ټول هغه ای پی ای سنټر چې د ګورنمنت په هیلث سنټرو کې دی یا پرایویټ هسپتالونو کې موږ جوړ کړی دی الته به ان شاء الله دا ټیکی لګي دا غیر علاوه مونږه اوټریچ ټیمونه جوړ کړی دی چې دا په هر محله کې چې د جمعات کې چې د سکول کې چې د ناظم په اجره کې د ملک په اجره کې الته به چینی او په هغه جمعات کې اعلان کی د محله لپاره چې دوی تیم ناس ته ماشومان راو باسي
د شری رنس په حق لمو چکل د ماشومانو ډاکټر اشفاق نه او پختل نو هغه مشال لیډو ته په دې حق لوویل
دا بیسیکلی وایرل انفیکشن دا وایرس یو نو د رسول اګوست وی وایرس دا ری دی وجه نه کیږي ماشومانو کې اکثر زټ ټی بی دا کانټیکټ ډیزیز ورته وای کاند یو بل نه لګي نو او اکثر دا بیماری ټی بی دا زیات تر په ماشومانو ایج کې په خپل کو تیر شي دا بیا اکثر نه کیږي ورته
نو مول جاتوی چې په وخت علاج ونه شي نو که د ماشوم ژوند تلی شي نو بلخوا که ژوندې پاتې هم شي نو د سترګو نظر یې هم تلی شي او د سینې ناروغۍ هم زیاتېدی شي ډاکټران وایي چې د شری لګېدو څه خاص وجه او موسم نه وي خو ولې کله چې موسم د ګرمۍ نه یخنۍ ته اوړي لکه نن سبا نو په دې کې دا په تیزۍ خورېږي او باید مور پلار خپلو بچو ته په وخت د په ضد ویکسین هم ورکړي او ډاکټرانو ته یې هم وښایي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکساو یویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15155
امنیسټ انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو په ډیرو سختو حالاتو کې خپل وظیفه پر مخ وړې ده او په دغه لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي ادارې په افغانستان کې د حقونو د دفاع کوونکو ته درناوي په خاطر یو یادګار هم درولې ده په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې خبریالان طالب علمان د یونین غړي او د بشري حقونو فعالان د دړکو زور زیاتی او بریدونو ښکار شوي دي او د نورو د حقونو د دفاع په لار کې وژل شوي دي د سویلی آسیا لپاره دغه سازمان کمپاین کوونکی سمیرا حمیدی ویلی د افغانستان د بشری حقوقو دفاع کوونکو په ډیرو سختو حالاتو کې لوی زړه خودلې دي او سره د دې چې د خطر سره مخ وو بیا یې هم د ناانصافۍ پر ضد مبارزه کړې ده د امنیسټ انټرنیشنل د یو بیان لمخه د سازمان یو نړیوال کمپاین د افغان آرټ لارډز نومې د هنر د ادارې سره په شریکه نن په کابل کې د ای پی د وجل شوي خبریال شامری او نورو نه وجل شو خبریالانو ته د درناوي په خاطر یو یادګار هم درولې دی افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي د روانې میاشت په پیل کې په کابل کې د یو ترهګر برید په نتیجه کې د یو شخصي ټلویزیون دوه خبریالان وژل شو په دغه هیواد کې په تیرو لسو کلونو کې ملکی او بهر ملکی 34 خبریالانو خپل ژوند بایللی دی 2013 کال تر ټولو خونړی کال ګڼل کیږي ځکه چې یوازې روان کال 12 خبریالان وژل شوي دي د سازمان د کمپاین مشرې سمیرا حمیدی ویلي دغه یادګار به د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په ځانګړي توګه ښځو فعالانو د کار او قربانۍ یادونه کوي د بخښنې نړیوال سازمان په افغان چارواکو هم غږ کړی چې په دغه هیواد کې د امنیت په اړه د حقوقو د فعالانو پوښتنو ته ځواب وایي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي
د باختر
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدون کې دي د نجیب امیر نه مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته د زمونږ ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کوو.
پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو او د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ لخوا د خبريال سیر الالمیدا د نیولو د امر خندنه کړې. یاد خبريال د ډان په نوم د پاکستان لنګلیسي ژبې ورسپانې سره کار کوي او د پخواني وزیر اعظم سره د روان کال په مې میاشت کې مرکه کړې و چې پکې نواز شریف پر پوزنی وکی کړې وې. نن په اسلام آباد های کورټ کې د بشري حقوقو د مبارز حیات پریغل د ضمانت د کیس اوریدنه ده. د پریغل کورنۍ او ملګري تمه لري چې عدالت په نن دغه ضمانت ومني او راخوشي بشي. تیره ورځ امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړو چې حیات پریغل دې زر تر زره بې له شرطه خوشې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جوغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلوو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش په دغه ولسوالۍ کې د ولسي مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي نه دي. د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال څخه بيزای شو کډوالو نن په بنو کې د ویغونې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د دوی د واپسۍ غم دی وخوري. دوی وایي چارواکو ته خپل غږ رسولو لپاره به تر پېښور او اسلام آباد ځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه او اف ډی ایم ای وایي د دغو کډوالو د ستونزو هواري لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال پر ټولو هیوادونو غږ وکړ. د ایراني حکومت مشرتابه د تر هغې په انزوا کې وساتل شي چې دوی په منځني ختیځ او نورو سیمو کې خپله جارحانه پالیسي پرېښینوي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي امریکا لخوا له جوهري تړونه وتل او اوس په نورو هیوادونو فشار اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په دوبی کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوبو کې نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ میچ دی. پرون افغانستان له هندوستان سره لوبه مساوي کړه. افغانستان په لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په تاوان 252 منډې جوړې کړې. هند هم دومره رنزونه جوړ کړل او لوبه مساوي پای ته ورسېده.
مهم خبرونه مور ده اردن کوست وخت شوی زمند ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه د تګل ایاز وړاندې کی او د دې خبرونه په سیبا د انیسا اجمل خبرونه پرګنې هم د توړاندې کو وړمبې د نړۍ رنگونه.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو بشان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا شخصي خلائی کمپنی سپیس ایکس د سپوږمۍ مدار ته د لومړي مسافر لیږلو اعلان کړی دی. دا مسافر جاپاني ارپتی دی. یوساکا مایوزووا په جاپان کې مشهور کاروباري او فیشن صنعت سره تعلق لري. یوساکا به لومړی شخصي مسافر وي چې د سپوږمۍ مدار ته به سفر کوي. یوساکا وایي د سپوږمۍ ته تلو دالری سپوږمۍ ته د مسافرو لیګلو لپاره بی اف آر یعنی بیگ فالکن راکټ کارول کیږي او دا د سپیس ایکس کمپنی مشر ایلن مسک په 2014 کال کې وړاندې کړی وو. دا د اپولو 11 میشن روستو لومړی وار دی چې انسان به د سپوږمۍ ګیر چاپیر یعنی په مدار کې سفر کوي. سپیس ایکس کمپنی په خبره دا به سپوږمۍ ته د عامو خلکو تک په لړ کې لوی پرمختګ وي او د دې د لارې به خلک کولی شي چې سپوږمۍ چکر ولګوي. د سپیس ایکس مشر په ټویټر په اړه اندیا ورکړې وه چې سپوږمۍ ته به لومړی مسافر جاپاني وي. سپوږمۍ ته تر اوسه پورې په دریو اپالو میشنز کې څلورشت ستورمزلې تللي وو او دا ټول امریکایان وو. سپوږمۍ ته د شخصي مسافر سفر ته مون لوپ نوم ورکړل شوی دی. دا تر اوسه پورې واضح نه ده چې دا میشن به کله ځي او په کوم راکټ کې به مسافر سپوږمۍ ته ځي. هغه تر اوسه پورې جوړ شوی هم نه دی. د دې مخکې سپیس ایکس کمپنی سپوږمۍ ته د مسافرو لیږلو لپاره د ډراګن جاز استعمال خبره کړې وه. خو په فروری میاشت کې ایلن مسک ویلي وو چې بی آر ایف راکټ باندې انحصار کوي. د راپورونو تر مخه دا راکټ به 106 میټره اوږد او 9 د سپیس ایکس کمپنی په خبره د راکټ په ډیزاین کې وخت په وخت بدلون راوستل کیږي چې مقصد یې د مسافرو حفاظت یقیني کول دي. په جرمنی کې د نړۍ لومړنۍ په هایډروجن چلیدونکې ریل ګاډي په کار پیل وکړه. جرمنی غواړي چې په هیواد کې د ډیزل مخه ونیسي. د دې موخې ترلاسه کولو لپاره جرمنی هایډروجینی او الکترونیکی وسایل ډیر کړي دي. دو انجنو ریل ګاډو چې د فرانس الوسکم کمپنی جوړ کړی دی د جرمنی په شمال کې د څلورو ښارونو ترمنځ تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ښارونو ترمنځ ریل ګاډي په ډیزل کار کوي. د الوسکم کمپنی یو مشر هنري پوپارت لافراج وایي د نړۍ لومړنۍ په هایډروجن چلیدونکې ریل ګاډي تجارتي استفاده آبادی ته تیار شوی او نور به هم جوړ شي. الستم کمپنی وای چې تر 2028 کال پورې به د جرمنی د ساکسونی صوبې لپاره دا ډول 14 نور ریل گاډي چې چاپیریال ته هیڅ تاوان نه لري تیار کړي. هایدروجنی ریل گاډي په داسې بیټریو سنبال دي چې د هایدروجن او اکسیجن له ترکیبه بجلی جوړوي. دا داسې پروسه ده چې یوازې بړاس او اوبه پکې سوځي او اضافي انرژي په لیتیم بیټری کې زیرمه کیږي. له هایدروجن څخه د ریل گاډي یو ډکه ټانکۍ د 100 کیلومتر مزل لپاره کافی وي. د الستم کمپنی د پروژې مشر سټیفن شرانک فرانس خبری ایجنسی ته ویلي، یقینا هایدروجنی ریل گاډي تر ډیزل هغه ګران دي، خو د دې لپاره څنګه ارزانه تمامېږي. د همدار ازویل چې د برتانیا، هالند، ناروی، ډنمارک، اټلی او کاناډا په شمول یو شمیر نور هیوادونه هم لیواله دي چې الستم کمپنی څخه هایدروجنی ریل گاډي واخلي. فرانس له مخکې اعلان کړی دی چې تر 2028 کال پورې به دغه هیواد په ریل پټرو لومړنی هایدروجنی ریل گاډي حرکت پیل کړي. په بلجیم کې د الوګانو کروندہ له پخوا ډیره کم شبي، ځکه فرایز یعنی د چپسو اوږدوالی د معمول نه 3 سانتی متر کم شوی دی. په هغه هیواد کې د الوګانو فصل کروندي اسوسییشن مشر پیری لبن وای چې د باران د کیدو له وجې د الوګانو فصل 25% کم شوی دی. دی وای د الوګانو کچا کم شوی ځکه چپسو واړه شوی دی. په بلجیم کې فرایز یعنی د الوګانو چپس روایتي خوراک دی او دا مایونیز سره خوړل کیږي. د کروندګرو په خبره د وچکالۍ له وجې هم کار ډیر زیات مشکل شوی دی. د انګلند په جنوب، هالند، فرانس او د جرمنی په لویدیز کې هم داسې صورتحال دی. د ټکنالوژي مشهوري کمپنی اپل درې نوي آیفون او همداراز نوي اپل واچ یعنی غړې په یو غونډ کې نندارې ته وړاندې کړل. د دریو آیفون ټلیفونونو په منځ کې تر ټولو ټاپ آیفون ایکس ایس میکس دی چې بیې له $1,100 پیلېږي. همداراز دوه نوي آیفونونه چې آیفون ایکس ایس او آیفون ایکس آر نومېږي نندارې ته وړاندې کړل شول. تر دې وړاندې د اپل تر ټولو ګران او بریالی آیفون ایکس و چې بیې $0 وه، او اوس هیله ده چې د آیفون ایکس بیه به راټیټه شي. د اپل نوي واچ تر پخوانی هغه لوی دی او بیه $999 ټاکل شوی ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی پریډیټر په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د $80 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی نن په دویم نمبر دی چې د $230 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ا سمپل فیور په دریم نمبر دی چې د $60 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم من مرضیا په لومړي نمبر دی چې د 1,00,000 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پلټن دی چې د 1,00,000,000 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم ستری دی د 1,00,00,000 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز نوې فلم کیپټن مارول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په لومړنی خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کارل ډانورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو ویشتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړی وار ویلی وو چې لومړنی خزینه سپر هیروز باندې به فلم جوړوي. په فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوی دي. په فلم کې د کارل یعنی د کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 خودل شوی چې د هوایی ځواک پخوانی پایلټه کارل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلایي نړۍ ترمنځ جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد د 2019 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. So you're not from around here.
It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real.
We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you.
I'm not what you think I am.
د
هالی ووډ سینما مشهور اداکار کینو ریوس نوې فلم ریپلیکا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن او اکشن فلم دی. په دې فلم کې کینو یو بایولوژیست وی. په فلم کې خودل شوی چې کینو کورونې د ګاډي په یو پیښه کې وژل شي او دا کوشش کوي چې بیا یې نړۍ ته راولي. فلم ریپلیکا به د اکتوبر په 26 نمایښ ته وړاندې کیږي.
We got a donor inbound, 37 minutes.
Time since cardiac death.
7 hours, 15 minutes.
Proceed. Initiate sequence. We are going to replicate the human mind. We are going to take his biological brain, imprint it into that synthetic brain. Stand by to initiate neural imprint. All functions, go.
Who am I?
Try to relax. You're coming online.
Who am I?
Who am I?
د هندي او تامل سینما مشهور اداکارانو رجنیکانت او اکشے کمار نوې فلم 2.0 لومړی ټریلر خپور شوې دي. د هند د رسنیو راپورونو تر مخه دا به د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم وي. په دې فلم کې سی جی آی ټیکنالوژي کارول شوې چې هالیوډ سینما یې د سوپر هیروز یا ساينس فکشن فلمونو لپاره استعمالوي. په فلم کې رجنیکانت ډبل یعنی دوه کردارونه دي. په فلم کې رجنی هیرو او اکشے کمار د ویلن کردار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم روبوت په 2010 کال کې وړاندې شوی وو. د نوې فلم میوزیک وتلی کمپوزر اے آر رحمان ورکړی. د فلم 2.0 بعد نومبر په 9 نمایښ ته وړاندې کیږي.
ټلیفون خو او ټی ګایا پاگل وی بی کنفیوژن مې هه پولیس
This is beyond science. इसके लिए हमें कोई सुपर पावर चाहिए.
तो क्या करें?
चिट्ठी द रोबोट.
To get you, let you wreck yourself. We coming now. 10,000 fighters by my side. I'm about to shoot them down. Goddamn, like no man.
د هند وتلي اداکارانو عامر خان او امیتاب بچن نوې فلم ټګ آف هندوستان دوه موشن پوسټر خپرې شوې دي. لومړی موشن پوسټر د امیتاب بچن او دویم د فاطمه سنا شیخ دی. د دې فلم په اړه ویل کیږي چې دا به په روان کال د دیوالی تہوار په موقع تر ټولو لوی فلم وي. په دې فلم کې عامر خان او امیتاب بچن په لومړی وار یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. فلم ټګ آف هندوستان به د نومبر په 8 نمایښ ته وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
په پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه اوریدونکو دروستیو کې د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي ول چې پاکستان با په پنجاب کې د دربار صاحب ګردواره ته دراتلونکو سکانو لپاره ډیر سر د کرتارپور پوله پرانیسي. فواد چودري له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي ول لدی ګام سره با په هند کې مشت سکان بغیر لوي سي د پنجاب صوبې کرتارپور ګردواره ته د عبادت لپاره راتللی شي. د دې وروسته بیا د سپتمبر په 19مه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې د کرتارپور پولې خلاصولو په اړه د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ لا تر اوسه کومې رسمي خبرې نه دي شوې. د عمران خان د وزیر اعظم په توګه د دندې سوګند پورته کولو مراسمو لپاره د هند د پنجاب اسمبلی غړي نوجود سنگ سیدو هم ورغلی و. هغه په دې مراسمو کې د ګډون وروستو د اګست په 18مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول.
نن سهار د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا زما خواته راغی او راته ویل چې د بابا نانک د زیږون د ګور پورب مراسمو لپاره موږ د کرتارپور پولې خلاصولو په اړه سوچ کوو. دې خبرې سره زه دومره خوشاله شوم چې لکه ماته ټول کائنات یو ځای ملاو شوي. ما سوچ کاوه چې زه به وزیر اعظم او وزیر اعلی سره د کرتارپور پولې خلاصولو خبره کوم چې دا شان زموږ خلک دربار صاحب ته ولاړ شي. خو بغیر د څویلو جنرال باجوا ماته غاړه را کولو سره زما دا دواړه خبرې پوره کړې او راته ویل چې موږ امن غواړو.
دا چې د کرتارپور ګردواره تاریخ سده او د تا تګ د سکانو لپاره څومره ارزښت لري په پیښور کې د سکانو یو مشر منموهن سنگ یې پاړه وایي.
نو خلک درشن لا زیاتره زمون خلک هر کال دی کنه او نو به زمونږ چې کوم هغه د ګورو نانک صاحب هغې خو په پاکستان دلته مخکې خدا خو یو هغه دې کې 18 سال تیر کړي دي که نه. د دې د وجې نه زمونږ هغه هم دې خلک وایي چې دا د دې ځای هغه ده که نه په پیدایش خو جنمستان ګوردواره دی نسیبنکانا صاحب که نه. او نو اخري هغه دلته د زندګۍ چې کوم 18 سال هغه دلته تیر کړي دي که نه کرتارپور صاحب. او نو دې د وجې نه او بل دا جوخت دی که نه لږ لنډ پریوځي نو دې د وجې نه د بارډر کولاوې دو یا د تګ را تک چانس زیات دی.
د پاکستان سرکاري ریډیو د سپتمبر په 9مه په خپل ویبپاڼه لیکلی وو چې دربار صاحب ګردواره ته د راتللو لپاره د پاکستان حکومت له لوري د کرتارپور پولې د خلاصولو په پریکړه په پاکستان هند او اروپا کې میشتو سکانو د خوشاله څرګندونه کړې ده. منموهن سنگ وایي په خیبر پښتونخوا کې میشت سکان د پاکستان پر دې پریکړه ډېر خوشاله دي او باید دې لړکی یوه رسمي فیصله وشي چې دا شان په پاکستان کې میشت سکان هم په هند کې خپلو عبادت خانو ته بیا پاسانے سرات للی شی.
خوشحال خو زتا جی کی دا دیر دا خوشحالی خبر دا او ډیر د سکون خبره ده کنه چې موقع میلاو شي په کار ته چې میلاو شي کنه. او دا غینا بعد موږ دا زړم دي چې زموږ چې کوم د پاکستان سرداران دي یا څوک دغه دي کنه چې موږ له دربار صاحب چې کوم په گولډن ټیمپل باندې دي کنه چې موږ همداسې سیستم برابر شي چې صرف پاس وي چې بغیر ویزې نه موږ له د مت ټیکېدلو د درشن کولو موقع میلاو شي کنه. نو زمونږ دام زړه دی کنه چې داسې سیستم برابر شي چې کوم دغه امرتسر کې مونږ ورته دربار صاحب په غټ هغه باندې خلکو ته گولډن ټیمپل وایي کنه. نو زمونږ دام زړه دی چې داسې یو سیستم دی هغې لم برابر شي چې لکه څنګه دې طریقې دې له پاسې جوړېږي کنه. نو چې هغې لم داسې جوړ شي نو ښه خبره ده زمونږ دا خواهش دی.
په پیښور کې د سکانو یو مشر هردیال سنگ وایي د پاکستان له هنده د بیلیدو وړاندې په دې سیمه کې ډېرې ګردوارې موجودې وې خو د پاکستان ازادۍ وروسته دلته ډېرې لږې ګردوارې پاتې شوې دي. نوموړی وایي په ډېرو ګردوارو ناجایزه قبضې شوې دي.
پاکستان کې د 47 نامه کې تقریبا 500 هیستوریکل ګوردوارې پاکستان کې یو په دې کې د ټولې ګوردوارې د شومی ګوردوارا پربند کمیټي انډر سپرویژن باندې راتلې 47 د پاکستان د آزادۍ دونه پس بیا نننه کې دلته یو بل بوډي جوړ شو چې پاکستان سی ګوردوارا پربند کمیټي شو هغه انډر ریچوټ سپاک دی بورډ باندې مطلب ایکټیو دا کار کوي نه شومی ګوردوارا پربند کمیټي چې کوم دی هغه دې کې مطلب د رول پکې پاتې نشو نننه نه پس بیا پاکستان سی ګوردوارا پربند کمیټي نه دا ګوردوارې حواله شوی او دې ټول سپرویژن مختلف پنجاب کے مختلف
د 2014 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت د پیښور په هشنغره کې د سکانو تاریخي عبادت ځای یا ګوردوارا بیا پرانستا. دا ګوردوارا تر اویا کلونو پورې تړل شوی و. د هشنغره جوګي محله کې د ګوردوارې ته ورغلو سکانو مشال ریډیو ته ویلي وو سخت خوشاله دي چې د دوی لوی او تاریخي عبادت ځای بیا پرانستل شو. ہردیال سنگھ وائی پپی خبر کی سنی داسی گردواری دی چھ ودانے ڈیری زڑی شوی او بیا مرمت تا اڑتیا لری خو سکان د مالی مشکلات لوجی پخپل سر ددی مرمت نشی کولے نموڑے وائی د حکومت غختن کوی چھ دی گردوارو تدی پام اکڑی
پیخور کی ادا دیوا گردوارا دا تو پیخور کی دا آلے بازار کی دا پدے بنے سا دی ہندو مسئلے روانی دا گردوارا پہلا بند شہر نو سو گردوارا پہ کور کی جوڑا شہر دا کوچ کم میجورٹی کم گردوارے دی آگا پہلا لگا پاتی نش پہ مطلب یا خو ویرانی دی یا خراب صورت حال کی دی ایون دا کم ہنگا گردوارا دا پیخور کی گردوارا پہ جو گز دبگری گارڈن کے مالا جو گنشا کے دا دیم دن چکم دی رینوویشن ضرورت ہے خودی والے رضاط پیسے ہوں لگی وہ ایون گورنمنٹ توجہ دیتا نہ ور گئی بلا گردوارا دے پٹ آباد کی دا مانچیرا کی پبلک لائبریری جوڑ دا منگا دا گوڑ چ بے شک پبلک لائبریری دی ہوں می اعتراض نہیں تھا ہو دی سرا دے جکو مین دی دا گردوارا کی کنورٹ سی اس سکھ ہسٹری تو گورے مختلف ریسرچ دلتا راغلی دی کہ نا کینیڈا نا یو ایس اے نا نا دا دی نی چپ آل اوور دا ورلڈ 90% چکم سکھ ہیریٹیج دا پاکستان کے دے نو کدا سیدا ختمی کی نمگا تاریخ ختم سنگی پاکستان منگ دا پارا کسنگی مسلم کمیونٹی دا پارا مکہ دا سی منگ دا پارا دا پاکستان بنیا دا سکیزم بنیا تو پاکستان کی دے منگ دا دیر زیاد احمد لیری پاکستان دے گردوارو چی سنگا پاکستان نا باہر سنگا سی کمیونٹی آگا با دے پارا زی نا پاکستان ترکی کی ویو غٹ لاس ہوئی آگا یو با دے پاکستان ایکانومی خکی گی اور ٹوریزم چی کم کلچر دے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ آگا با مدیس رہا ہم خشی ہو
په پیښور کې ناهید حسین چې په پاکستان کې په میشتو اقلیتونو څېړنه هم کړې وای چې د سکانو په ګډون د نورو مذهبونو عبادت خانې د پاکستان نه تاریخي ورثه ده او باید حکومت د دې خوندي ساتلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
نو ڈیفینیٹلی نقصان ہو یہ زکہ چې یو علاقہ کې یو ځای کې چې تاسو اوسی گئے کومګه د هندستان مثال واخلو کله چې مسلمانانو حکومت دلته شروع کونو دلته داسې صورتحال مونږ نه دی کړی کتلی د اقلیتونو جنگ جګړې ډېرې کمې زکه چې هغه ته مکمل یاد دوسه اسلام د زمانی مثال واخلو نو هغه ته مکمل خپل ازادي ملو شو او بیا مذهب یو داسې استیز دی چې هغه انسان ته ډېر نږدې او بیا د هغه تاریخي ورثې چې کمی دي نو زما خیال دی چې کمی داسې علاقې دي ما مخکې خپل په ریسرچ کې ما سجیشن هم ورکړی دی چې دا خو یو زموږ کلچر هیریټیج دی یو ورثه ده زموږ نو پکار ده چې دا دی هغه خلکو ته ورکړی شي چې کم دا کم خلکو د پاره دا دی او هغه ډیزرو کوي نو زما په خپل خیال سره چې داسې ګوردواری یا داسې مندرونه یا داسې چرچ چې هغه کې دي سکولونه کولاو کړی یا سبل سے دفترونه یا هغه شوی دي نو زم چې دا دی دوباره هغه شي خپل صورتحال ته دی ورکړی شي او د دې د لکشان ته مینټیننس وکړی شي څنګه مذهب په ډیر آسان دی او یي خدا هغه ټولو خلکو ته ډیر آسان او عام الفاظ کې ویلي دي چې مونږ به د نورو خلکو د مذهب او د غی د کم د غی بلیف چې کم دی د غی بمږه قدر کوونو مخکې بمږه.
ہردیال سنگھ وائی د گردوارو چارے دی د مسلمانانو پر سے سکھ چارواکو تا اس پارل شی چدا شان اغي د خپل مذہب او کلتور مطابق د گردوارو سکانو سره تړلی معاملے پر وخت هوارول شي.
یو خو مونږ دا پښتې چې کوم ګوردوري دی هغه د کیرټیکر سکھ کمیونټی نه طرف نشي ولې چې هر ګوردوري چې کیرټیکر دی هغه د مسلم کمیونټی نه دی ولې چې سکھ کمیونټی کوم په خپل کلچر حساب سره کوم کوئی نه بل کمیونټی والا نشي کوي دی یو خدا موږ خاص دی بل دا چې څومره هیستوریکل ګوردواری دی دې لپاره بقاعده دی پلاننګ شروع کی دی لپاره بقاعده بجټ دی بسیدا دی وا پاکستان وای هی صدا یو ان کوم کرن ایک ټو ګوردواری دی باندې کوم کار شروع کی ولې چې ګوردوارا په جوګا سنگدا دې بلډینګ نګینی ټایم کولس کې دی شي ولې دې کې د 2015 زنه او 2008 زنه نه پس دا بلڈنگ کے پپانے بلڈنگ دی او سپر انویشن نشی ہے کے پی تاڑو تو جو نے کیا نیو یو بلدا فاسٹ گورنمنٹ طرف نہ چے ریکروٹس پراپرٹی بورڈ کس گیلا اور کی دفتر دے سیدھے ہر یو صبح کی دے اٹانومس یو باڈی یو دفتر جوڑ سی نا بہت مت دیر زیاد وی نیو ہر یو کار ہن لاہور دا تو جو کو لاہور تم جو
دا خیبر پختونخوا حکومت دا اقلیتونو لپاره وزیر نه دی ټاکلی خو د دې صوبې په اسمبلی کې دا اقلیتونو په مختص څوکۍ راغلی رنجیت سنگھ راته وویل چې دې به دا اقلیتونو مسالې اسمبلی ته وړاندې کوي.
اپوزیشن دا کار نہ دے مو دا غواړو چې اقلیت چې کم حقوق جوړیږي هغه ته ملاو شي هغه به چې حقوق به ورکړي نو ډېر ښه خبره ده چې نه به ورکړي زه اتوماتیکلی اپوزیشن کې ناسم ته به د دې باره کې به اسمبلی فور باندې دا هغه سره خبره کوم.
اوریدونکو دا به د دې اونۍ پر غنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنازه نیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.